سلام نه سدی رادیو ته خوږی اس په کابل کې 8 بجې شوه په رواني اوسات کې تانې څنګه او درسې سات خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه همسته د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وایي په فرا کې د بخش آباد بند د رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیست په اړه جوړ شوی یو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی یو، موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو ته مشرانو کړې وه. مخته چې راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ، موږ له کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشرانو تاسو کړې وه که نه مکړ؟
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. دبدا سیال کې د چروان اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړ پوړو چارواکو ډول ډول له خبرداري ډکې څرګندونې کړې وې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پر حق نه ورنه کړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونه یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې، خو د اوکراین دفاع وزارت ته اداره دوي. یفګینی پریګژوین ویلي پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیال هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ د روان کړکیچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشت ترکیې 3,400,000 وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانید چې د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ د ټاکنو اکثریت رایې وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300,000 کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبل ارهود کې سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کیږي دې مسلې په دې اړه چې انسان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیایي لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غوږ کېس مخ کې لدې چې لاړ ښوونیزو خبرونو ته څو راپورونه. په لسګونو افغانان چې ټاکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي له هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. له دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برټانوي یا هم د ناټو د نورو غڼو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې وه. اوس د امریکا په کانګرس او د برټانیا د حکومت په حلقاتو کې دغو هیوادونو ته د دې افغانانو د لیږ د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. د هم په دې اړه راپور.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کېدو دي، خو په زرګونو افغانان چې مجبوره شوي له افغانستانه ووځي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیږد پروسه ډېره ورو روانه ده. یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحدو ایالتونو ته لاړ شي چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6,000 افغانان منلی دي. د بریتانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې یې له برتانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه بریتانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره بریتانیا ته تللی، خو اوس بریتانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې روانډا ته ولېږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې بریتانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیې د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروطې لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام 2 کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتور امی کلابوچار له کانګرس غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړی الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسر چې د 2 ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
میړه مې په هرات کې د کومنډو افسر و. 2-3 کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخواني غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناتو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وایي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق ورنه کړي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس تر راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ په سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي. زموږ همکار په دې اړه له اقتصاد پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
کچیرې اختلافات دې حد ته ورسیږي چې مسلحانه نښته وشي، په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینې ځي او راکړه ورکړه نه کیږي او انتقالات صورت نشي موندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، علال اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2021 کې کچه دی تجارت دی افغانستان او ایران دی ایران دی 2500 میلیون دلار صادرات او دی افغانستان لخوا هم تر 30 میلیون دلار څخه کم صادرات شتون درلودل او مونږ خپل اولیه ضرورتونه لکه خواړه لکه پوشاک لکه ساختمانی مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راواردوو او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او دا مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په د وروستیو کې ایران ته لیږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګود ګود د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر چې تاسو ویلي یاست هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینملي تجارت کوي د ایران څخه، دوی تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرنیو هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی. د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړي دي. پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې دا جاینټ وینچرونه یا ګډ شرکتونه د افغانستان دي او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خړپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونی خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم. دلته مونږ د زده کړو کوم لپاره خپل زده کړې مصروف یو اوس خو لږه اواره خوشی ده. ایجمې کې به مونږ لږه تر اتلو مونږ به خپل یو خدمت نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول.